همچو شمی. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغې خبری مجلې ته راغلاست وایم. تخنیکی جاري سید قادر جلالوف مختوړي پیل به په خبرونو باندې وکړو. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي چک جمهوریت ژمنه کړې چې د ژمي په موسم کې به له افغانانو سره د 20 میلیونو چکي کرونو په ارزښت مرسته وکړي. دا ژمنه د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د پراختیایي همکارۍ او بشري مرستو د ادارې مشر پیټر ګاندلاویک په پراګ کې د افغانستان له سفیر ښاغلي آریوبی سره په کتنه کې کړي. ښاغلي آریوبی ویلي دی ته په کتو چې چک جمهوریت اوس د اروپایي ټولنې مشري په غاړه لري، د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یې له چکي چارواکو سره خبرې وکړې او له هغوی څخه یې د لا نورو مرستو هیله وکړه. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري. 15% نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي 115,000 کسان به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د کانکور د ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان د 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباد کاناډا ته انتقال شول. شان فریزر په خپل ټویټر لیکلی چې په دې سره کاناډا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 20,000 اوښتی دی. کاناډا د شاوخوا 40,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنه کړې ده. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي و توغول. د جرمني جي پي اي خبري اژانس ویلي پيونګ يانګ 2 توغندي له سامسونګ سیمینه د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم د دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندي او توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولې لیږدولای شي. ازادي راډیونه لاند خبرونه اوري. د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوال آنی ارنو وګټله. میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی د او په لیکوالۍ سربېره د پانتون استاد هم پاتې شوې. نوبل کمیټه نن په خپل اعلامیه کې ویلي آنی ارنو د ذهني محدودیتونو د ریښو په څېړنه کې د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا له کبله دا جایزه خپله کړې. 20 کلنې آنی 40 کتابونه لیکلي چې اکثر یې د دې په ژوند او شاوخوا خلکو څرخي. د ښځو او ارواپوهنې 2 کتابونه هم د پام وړ دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته په تفصیل ولولئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه.
نن سهار مو رسمان دا پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړل. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینه تنظیم شوې دي.
د کانکور په دغه ازموینه کې به د کابل د دشتي برچی هغه نجونې نوي شاملې چې 13 جمعه په یو بریټ کې ووژل شوې. له هغې ډلې د یوې په اړه مفصل راپور لرو چې غږیې دلته خبرو.
روز شنبه ما با استاد پیر تعهد کردیم که به رشته دلخواهمون برسیم و حتی نیم ساعت از وقتمون را هم ضایع نکنیم.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي افغانستان په تیر یو کال کې 15 میلیارده ډالره تاوان کړی دی او اقتصاد یې 10 کاله ضربه خوړلې ده. کارپوهان څه وایي؟
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې خارجي مرستو پر بنسټ.
او په کونړ کې د طالبانو چارواکو ویلي چې د زنګلو د وهونکو سره به جدي چلند کوي. خلک لدی پرې کړو ظاهران خوشاله دي.
د زنګلات ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمني ده. د زنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګاست. را به شو اول مطلب تنن. له کابل پرته په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال په کانکور کې شاوخوا 1.5 لک ګډونوالو برخه اخیستې چې 35% نجونې دي. له دې ډلې 115,000 ګډونوال د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذبېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنی کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادۍ راډیو ته وویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمن د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینه تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي. او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 ورځو کې تنظیم کړی. او هغه لوی ولایتونه مو په 3 ورځو کې تنظیم کړي دي. او د کار مودې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي، ښه مدیریت کیږي.
د یوې ټول ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلی دي او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روان میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمیر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یونما د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول او 110 نور پکې ټپیان شول.
و امور دل چې په کابل نه پرته نن د کانکور ازموینه په افغانستان کې پیل شوې ده او داسې وخت هغه د کانکور ازموینه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پیل کړې ده چې اخوې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي له 1 کال شاوخوا ډېر وخت کېږي چې تړلې دي. په همدغې موضوع باندې احمد شیبر له یو کارپو او همدارنګه د پوهنتون له یو استاد بهاودین بها سره چې د برېټانیا په برایټن پوهنتون کې درس ورکوي مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څنګه وي؟
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چې اوس په 2 سنف کې مثلا 2 سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني وقدرانو ته غوی راځي وي چې آیا دوی به مثلا آینده کال کې 2 نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونو به کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو بیا دوی لري شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړه کړله چې کوم نجونو نه مکتبونه پاتې وو له هغوی نه امتحانونه واخیستل او یا یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سی ولاره اټکل کولی شي دغه سی ولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپله د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغه سی او څه دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 115,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
افغانستان کې بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته، بیا شخصي پوهنتونونه پسه جوړ شو، پسه نو هېڅ دغسې ستاندرد هېڅ مد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چلته لیدلی و چې یو ځوان الک به خوږ په چدای پلانی په انتون دیسته نو دغه لوړ زداکړې په افغانستان کې دغه یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب انجینر صاحب څارنوال صاحب قاضي صاحب داسې یو نمونه او غیر دینه د نو هغه د علم د نگاه نه کته د افغانستان د پوهنتونونو فارغانو دا علم د نورې دنیا سره مقایسه کړي په هره رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسې وي.
به حسب یو خو د کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغومره صنفونه او دشن شته. او له هغه مورې خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په سلګونو استادان د پوهنتون له افغانستانه وتلي دي، دغه خلا به څرنګه ډکې شي؟
نو یعنی ما چې خپله څومره د مخکې واورېده به د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو زړه هم د کابل پوهنتون بیا پله تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدغه دي وایي تنه د دې نه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه لو کوالټي کوالټي ډېره کیفیت ډېر ښه نه وي، داسې ایجوکیشن زه نه پوهېږم چې څومره مؤثر به وي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
آزادی رادیو ته غواګست د راپورونو په کې مو واوریدل چې نن په کابل کې، البته په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوې. په کابل کې به دوه ورځې وروسته د ازموینه پیلېږي، خو د دغې ازموینې د پیل په درشل کې درې پنځوس د دولسمو ټولګیو هغه فارغانې تېره جمعه په کابل کې ووژل شوې چې په دشتي برچي کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې د کانکور لپاره د آمادگی کورسونه ویل، او هلته په یوه آزمایشی کانکور آزموینه کې هم برخه اخیستې وه. د دغه مرکز یو شمیر نور زده کوونکي چې ژوندۍ پاتې دي وایي د دې پیښې د قربانیانو لارې ته به دوام ورکوي، او هڅه به یې دا وي چې په سږنۍ آزموینه کې د کانکور عمومي اول نمره هم د دوی له ښوونیز کورس څخه وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روز شنبه ما با استاده به تعهد کردیم که به رشته دلخواهمون برسیم و حتی نیم ساعت از وقتمون رو هم ضایع نکنیم و خیلی خیلی جدی درس بخونیم. امیدیم که سال آینده همین وقت با آرزوهایمون دست پیدا کرده باشیم.
دا غاق ده هاجر بو هاجر ده کاچ خوانیز مرکز ده کون که و او دا غاق چه دیغی کورنه آزادی را دو تره لگلی دی. هاجر لخپلی خون که سر جمعه نکره چه تر راتون که کالا پوری بخپلی هیلی پورا کری، خول دینه خبره نوی چه هیلی بایی هیلی پاتیشی. ده هاجر ماما زایر مدقق آزادی را دو تا ویل چه هاجر او دیغی ملگر مرزی غوطل چه انجینرانی شی، او دواره ده کانکور پا روسته آزمایختی آزموینه که ده 315 بیشتو او 310 نمرو پا ترلاسه کولو سره خپلو مخوتا نکده شوی بی.
بسیار خوشحال بودند که اینا تانستن نمره که اونا را در رشته دلخواهشان برسانه به دست بیارن.
په دې وروستي ورځو کې ډېر خوشاله وی ځکه کومې نمرې چې غوښتلې دوی اخیستي وي. هر وخت چې د انجینری نوم اورم، د کانکور نوم اورم، زما رنز او درد تازه کیږي. ټول انجونو ته مې پیغام دادی چې تاسو د مرزي او هاجر هیلی پوره کړئ. هغه کسان چې نن د کانکور ازموینه ورکوي هغوی دې موږ ته ووایي چې کنن موږ هاجر او مرزي له لاسه ورکړي، نورې هاجر او مرزي شته چې هغو نیمګړو لارو ته دوام ورکوي.
هاجر رګت از دست داده، مرزي رګ از دست دادیم، هاجر او مرزي دیگه ای است که رای هاجر و مرزي تمام بودن.
دا په داسې حال کې ده چې نن له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې او ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په 28 نیټه په کابل ښار کې هم د کانکور ازموینه ترسره شي. د کاچ ښوونیز مرکز یوې زده کوونکي آزار آزادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو زده کوونکو لاره تعقیبوي او هڅه کوي چې دا خپله او یا هم د دغه مرکز بل زده کوونکي په ازموینه کې اول نمره شي.
زموږ یوازینۍ هیله دا ده چې د کانکور په ازموینه کې بریالی شو. که موږ امتحان ورنه کړو او په کور کینو دا معنی چې موږ ماتې منلې، خو موږ ماته نه منو. موږ ازموینه ورکوو او دعا کوو چې د کانکور اول نمره هم زموږ له ښوونیز کورس څخه وي. ترسو خلق پوشی چه دوی ماته نمانی.
خود کابل پا دشت برچی سیمه که ده کاج پر خوانیز مرکز ده تیر جمعه ورزی برید که تا پیشه و یاش مرز دکون که ده کابل خار ده کانکور پازموه نکه گردون نشی کولی. ده ده خوانیز مرکز یوتان استاد نجیب الله آزادی را دوتا اویل.
تعداد زیادشان که رفتن طرف ولایت اشتراک میکنن انشاءالله و اما
دیش مرز دکون که ولایتون تلاړل او ده کانکور پازموه نکه گردون کوی. موږ د هغوی د ښو پایلو په تمه یو. موږ د کانکور د ازموینې د ادارې له مشر سره خبرې کړې دي چې له ټپي زده کوونکو څخه څو موده وروسته ازموینه واخلي، ځکه هغوی اوس له فزیکي او ذهني اړخه ازموینې ته چمتو نه دي.
د کانکور ازموینه نن له پلازمېنې پرته د افغانستان په 3 ولایتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د میزان په 1 په کابل کې هم واخیستل شي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کانکور د ازموینې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو د دې ازموینې یو شمېر ګډون کوونکي لا هم د ازموینې د ځایونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما د راپور له مخې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په برید کې 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
کابل ښاریان د خلکو په ګڼې ګوڼې او چیک پوائنټونو کې د طالب ځواکونو لخوا په مجرمینو ډزې کول او په پایله کې عام وګړو ته زیان رسول د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید خپلو ځواکونو ته په عامه ځایونو کې له مجرمینو سره د چلند په اړه لازم پوهاوی ورکړي. دغه اندېښنې داسې وخت کې کیږي چې ادعا شوې تېره ورځ د کابل میرویس میدان مینا یا کوټه سنګي کې د طالب ځواکونو په لخوا په یو کس باندې چې د غله تور پېښوی و د ډزو پر مهال 3 تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. خاطر پردیس په دې اړه رپورت لري.
د کابل په میرویس میدان مینه کوټی سنگی کې تیر ورځ د پوهنتون د استاد او خبریال شیرشاه عزیزی مشر او یوازینی زوی د طالبانو غلو ترمنځ یو پر بل ډزو کې وژل شوی. د ښاغلي عزیزی د یو همکار په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو په یو غله د خلکو په منځ کې ډزې وکړې او په پایله کې 3 کسه عام وګړي ووژل شول او یو ټپي شو. له دې چې د استاد عزیزی کورنۍ سره په خبرو بریالي نه شو، خو د نوموړي یو همکار شمس چې له تیرو 10 کلونو راهیسې له ښاغلي عزیزی سره ګډ کار کوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نوموړي همدا یو زوی درلود.
هغه پسې منډه کړې، بیا منډې نه وروسته فایر شوی دی، بیا مقابل لوري ډزې کړې. په همدې متبادله ډزو کې نو دغه زرمکی ځوان ته هم شهید شو.
د ښاغلي شمس په خبره دغه ځوان چې سږکال د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی هم درلود او غوښتل یې لوړې زده کړې وکړي، خو نوموړی دغه هیلې ته ونه رسید. له دې سره هم مهاله ادعا کیږي چې د کابل په درېمه امنیتي حوزې اړوند بنایي سیمه کې هم تېره شپه ناوخته یو کس د طالبانو په چک پوینټ کې په ډزو وژل شوی دی. دغه خبر یو شمېر خبریالانو په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس کړی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ورته پیښو د پلټونو خبره کړې وه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په عامه ځایونو او چک پوینټونو کې د طالب ځواکونو لخوا پر مشکوکو کسانو ډزې کول د دوی غیر مسلکي توب ښیي. دوی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نو غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي.
د طالب پوځیانو لخوا په عامه ځایونو کې په مجرم ډزې کول د ښیي چې دوی څومره غیر مسلکي او خپل ساري دي. عامه ځایونو کې د مجرم د نیولو لپاره باید هوایي ډزې هم ونه شي، او دا چې بیا په مجرم باندې مخامخ ډزې کیږي نو دا خو امکان لري چې هدف په خطا کیږي.
افغانستان اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د خپل پولیسو په روزنه کې اقدام وکړي. پولیسو ته باید روزنه ورکړل شي، په دې برخه کې روزنه پکار ده.
وروسته له هغې چې د طالبانو د عملیاتو تلاشۍ او نیونو پر مهال د خلکو د وژنو، شکنجو او ځورونو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د 14 لمریز کال د کب په 1 د کابل امنیه قومندانۍ ته په تازه لارښود کې د شپې د عملیاتو پر خلکو د ډزو د نه کولو امر وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران هغه مهال د دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دې لارښود کې د تورونو کسانو د نیونې پر مهال د شکنجو، ځورونو او سپکاوي نه کولو هم ویل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي ول چې تا طالب ځواکونو ته د غزمی او پیری پر محل پر هیڅ چا د فیر کول اجازه نشته، خو کتر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان د دفاع لپاره د دزو حق لري.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ د څلور څلوېښتو هیوادونو استازی د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډ شوي او غواړي چې د دغې غونډې په ترڅ کې د اروپا لپاره یو سیاسي اجماع د دې قارې د امنیت د ښوالي او اقتصادي ودې په خاطر رامنځته کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
دا غونډه د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په نوښت او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس په ملاتړ جوړه شوې ده. د دې ورځنۍ غونډې ته د اروپای ټولنې د وبشت غړو هیوادو، د بریتانیا او د ولسو هغو هیوادو مشران رابلل شوي دي چې یو شمېر یې دې ته انتظار دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اروپای ټولنې د سیاسي اجماع افتتاحیه غونډې ته وویل چې د څلور څلوېښت هیوادو د مشرانو دا غونډه پر اوکراین د روسیې د برید د اغېزو په وړاندې د اروپا د وحدت څرګندونه کوي. مکرون څرګنده کړه چې د دې غونډې لومړی هدف دا دی چې د اروپا وضعیت مطالعه کړو او یوه ګډه ستراتیژي رامنځته کړو. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې د اروپایي هیوادو ترمنځ د برېښنا د مزیو اتصال مهم دی او په کار ده چې د ګازو بیې ټیټې وساتو. مکرون په پراګ خبریالانو ته وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې په دې دوو برخو کې همکاري وکړي. دې غونډې ته د اروپا د یو مهم ځواکمن هیواد روسیې ولسمشر چې د فبروري په څلورویشتمې پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ نه دی رابلل شوی. په پلازمینې پراګ کې دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې پر اوکراین د روسیې د برید اغېزې پر اروپا خورې دي او پر اروپایي ټولنې دا فشار شته چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي. ټاکل شوې ده چې دا مشران به د جمعې په ورځ هم خبرې وکړي او بیا به د دې غونډې پر نتیجو د اکتوبر په شلمه او یو ویشتمه په بروکسل کې د اروپایي شورا په راتلونکي غونډه کې بحث وکړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګي استراسن به ورشو. کونړ ته هلته طالب چارواکو پریکړه کړې ده چې د زنګلونو له پریکونکو یا وهونکو سره به جدي چلند کوي. په همدې ارتباط دوی وایي چې په کونړ کې دوه کسان د زنګلونو د پراخ سیمې د والو په تور باندې نیولې دي، البته له برقي یارو او نورو وسایلو سره چې د زنګلونو پریکولو کې استفاده ترې کوله. ځایي چارواکو او همدارنګه د سیمې خلکو د ځایي چارواکو له دغې پریکړې ملاتړ کړی او ویلي دي چې د کونړ ولسونه به د حکومت سره په څنګ کې ولاړ یو څوک چې زنګلونه وهي د هغوی په وړاندې به جدي درېږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وای په ولایت کې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د نخترو، سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې شوي. څه په قاچاقي ډول او څه هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله له کونړ وستل شوي او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي چې دې کار کونړ ته زیات زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې ځایي اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلي دي. اوس چې طالبان واکمن شوي، لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي، نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولس سره همکاري وکړي. د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی اوسیدونکو هدایت الله:
د ځنګلات ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمني ده. د ځنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي. موږ عام خلک چې ځنګلات موږ پورې مربوط دي، زموږ په کلو کې دي، زموږ شاوخوا دي، موږ سره پوره همکار یو.
خو په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر چا له امر سرغړونه وکړه ودینیسي او عدلي ارګانونو ته دی وسپاري. د کونړ چاپیرل ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړي دي. د هغه په خبره چې څه موده وړاندې د مانوګي ولسوالۍ اړوند د وردیش تنګي کې دوه تنه ځنګل وهونکي د پریکړو لرګیو او برقی ارو سره یو ځای نیولې دي.
کوم علاقه کې ځنګل وال شوی دی؟ ترناو سر، خاطیرو کنډو، کڼاکڼې سر، غزانو کچ او چاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري او تقریبا د مانوګي ولسوالی نه دغه ساحه ته لس گنټه پیدا مزل دی. نو دوه چن ساکان والا چاغه تقریبا یو درفونه اړولی او یو سلتلیر سلیپر او د رښتانه بشوره ته جوړ کړي. دغه جوړ شوی لرګی ترې د ماڼوګي ولسوالۍ په ګړندو هڅو ضبط شوی او دغه دواړه برقي چنسو والا نیول شوي تر څو محاکمه شي.
هغه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ له منځه یوسي او د کونړ ښکلا ته زیان ورسوي
او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات قطع کړي، ځکه د یو خوا نه چاپیریال ته ضرر او بل خوا نه ملي شتمنۍ ختمول دي. د هیوادوالو څخه غواړو چې راځئ په شریکه نور هم ځنګلات وساتو چې هم ملي شتمنۍ محفوظه شي او هم مو چاپیریال ښایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي پوخای په ولایت کې 3,16,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نښترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګی یې له کونړه ویستل شوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم ورزو پیښور ته چیرته چې د راپورونو په اساس د افغانستان تازه میوه ورسېدلې ده.
بادام دی، پسته دا، انزران دی، میوه دا.
گل ولی خان د پیښور په کارخانو مارکیټ کې وچې میوې کاروبار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خوا شا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچې میوې پیښور ته را رسېدلې.
تازه خوم د افغانستان نه انزران نه وړي دي چې هغې کې مویز دي، موږ سره بادام دي، موږ سره پستې دي، چڼې دي، توتان د افغانستان ډېر ښه توتان راځي، د هغې نه علاوه ګول خورمانې دي. خو زمونږ چونکې دا مارکیټونه دي دا ټول په پنجاب آباد دي، نو دلته ډېر زیات ګاک چې دی د لاهور اسلام آباد هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره، نو هغې ته دا سیزونه هلته نه ملاویږي. نو دې وجې نه زمونږ د پېښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
راغلی وای د افغانستان وچې میوې ډېر خوښیږي.
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے.
دوی سارا د وچو میوو داسې قسمونه دي چې په پوره پاکستان کې بل ځای کې نشته خو دلته موجود وي. چې د خوراک ښه شیان میلاویږي نو بیا انسان ګرانۍ ته نه ګوري، ځکه په دې وچه میوه کې طاقت دی. ژمی شروع کیږي بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچه میوه ښه وي. دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشتې هم میلاویږي، لکه دلته زعفران او شات هم معیاری دی. تیر وار مهم وڑی وو
زعفران ہے، شہد ان کا بہت اچھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے.
د پیښور عماد خان وایي چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغې سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډېره ګرانه شوې.
گرین ټی د قهوې شوقیان یو، نو هغې سره لازمي خبره میلمه را چی نو هغې دپاره به تاسو صرف کوی. یاره ماشاءالله د افغانستان په ډرای فروټ کې خو څه خبر نشته. د دې بادام ډېر ښه بادام دي، غوزان ډېر ښه دي، ایون انځر ډېر مزار انځر دي. یاره اوس مې چې کوم تپوس دي نو کو دلته خو دي 2200-2500 روپۍ کیلو یادی. زمونږ په مایند کې خدا چې دا میکسیمم ښه بادام 1200 روپے کے جی پکار دے اور ریٹو نہ گران شوی دے ایون ڈرائی فوڈ نہ علاوہ ٹول شونہ گران شوی دے یو سب پیسہ ڈی ویلیو شوی دا سب ملکی حالات سٹیبلیٹی نش دے زکا عوام تا ریلیف پکار دے جے کا مثال بطور مقیم چل غزا کلو اغشے دو کلو اغشے دا پاو پاو پچا کر کیو جی پاو واخلو کا دو پاو واخلو جے گرانی ڈیرہ دیتا شوی دا.
د پیښور د وچې میوې په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1900 روپۍ کیلو، پسته 2800 روپۍ او انځر په 1300 روپۍ کیلو میلاویږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
ول
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره